ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
خو تاسو وایس اف امریکا دی وی ته غواکیاستی دا خبرونه په ژوندۍ بڼه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټوډیو څخه خبرېږي. نن د دوشنبه ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ، په افغانستان کې د ماښام 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. په دې اوسط خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او زاد نان رشید.
لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان صدر په هغو ټولو ډلو باندې د بندیز لګولو قانون لاسلیک کړی چې ملګرو ملتونو له ترهګرۍ بللي. د پاکستان یو څېړونکی حسن عسکری وایي دغه فیصله د فشار وروسته شوي او وایي کتلی به شي چې حکومت دا څنګه عملي کوي.
اسکو ایکچولی امپلیمنٹ کیا جائے اب ہمیں نہیں معلوم کس حد تک یہ کام کریں گے.
پاکستانی طالبانو منلې ده چې د ډلې یو مهم غړی خان سعید سجنا وژل شوی. رپورټونه وایي سجنا د فبروري په 8 په شمالي وزیرستان کې په ډرون حمله کې وژل شوی و.
د پاکستان کې د پوځي واکمنو پر ضد او د بشري حقوقو مبارزه اسما جانگیر په مرګ ملک کې دننه او بهر اعلی شخصیات او تنظیمونه غمرازی کار کوي. د ملګرو ملتونو سر منشي انټونو ګټاروس نو ویلي نوموړي بهادره او سلپسنده وه.
د سند اعلی وزیر مراد علي شاد اسما جهانگیر په سرکاري عزت سره خاورو ته سپارلو خواست هم کړی دی. د اسما جهانگیر د جنازې لمونځ په سبا لاهور په قذافي سټیډیم کې کیږي.
او اوس هم پوره خبرونه واورئ.
د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونو باندې په پاکستان کې هم بندیز لګول شوی دی او دې مقصد لپاره پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي قانون کې هم ترمیم کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین په یو صدارتي حکم دستخط کړی دی د کوم تر مخه د ترهګرۍ مخنیوي قانون کې دا خبره شامله کړې شوې ده چې په کومو تنظیمونو ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي په پا پاکستان کې به هم په هغوی بندیزونه وي. داسې تنظیمونه پر ضد په پا پاکستان کاروایی کوي. په دې کاروای کې په داسې تنظیمونو چنده راغونډولو او د دوی دفترونو او بینک کاتو تړلو هم نشي کولای. پاکستان کې دا پرمختګ داسې حال کې شوی چې نږدې ورځو کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو ټیم هم پاکستان سفر کړی وو او مقصد یې دا کتل وو چې پاکستان داسې تنظیمونو پر ضد څومره عملي کاروای کوي.
پاکستانی طالبانو د دوشنبه پورز دا ومنله چې له افغانستان سره ګډې پولې د چیرمه یې د امریکا د ډرون په یوه وروستي برید کې د دوی د ډلې د مرستیال په ګډون ګڼ شمیر وسلوال وژل شوي دي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبر درکوي.
د بندیز لګول سوي تحریک طالبان پاکستان یو ویاند د خان سید سجنا د مرګ د پخلی سره سم ویلي چې هغه د فروری په 8 نیټه د شمالي وزیرستان په ګوربیک کې په ډرون برید کې ووژل سو. باور کېدی چې خان سید سجنا د افغانستان په خوست ولایت کې پړتی او له حکانی ډلې سره اړیکې لري چې هلته د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه باندې مرګانی بریدونه کوي. څېړونکو وایي د هغه له وژنې څخه ټي ټي پی ته غټ زیان اوښتی دی. سجنا په امریکایي وګړو باندې د بریدونو په اړه واشنگټن ته هم پکار وو. هغه په پاکستان کې دننه د ترهګر بریدونو په تور د پاکستان حکومت ته هم مطلوب وو. سجنا د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې مشرۍ هم کوله. طالبان وای اوس د هغه پر ځای مفتی ولی نور ټاکلې دی. پاکستانی وسلوال طالبانو په تیر یو لسیزه کې د یو شمیر ترګر بریدونو پړه پر سر اخیستل چې پکې په سلها او زره پاکستانیان وژل سوي. وژل سوي کې امنیتي سرتیری هم شامل دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، Instagram @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشتو وزیرستاني کډوالو په یوې احتجاجي غونډه کې ویلي هغه مهال وزیرستان ته ستنېږي چې د کډوالو نړیوال ادارې ورته د بیرته واپسې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې ګواکې افغان حکومت د وزیرستاني کډوالو د بیرته ستنېدو مخنیوی کوي. په خوست کې د وزیرستان د کډوالو لخوا په احتجاجي غونډه کې د کډوالو د شورا مشر حکایت محسود ویلي د بیرته ستنېدو په چارو کې د افغان حکومت او ولس لخوا هیڅ خنډ نشته. خو په وینا یې تر هغې چې د کډوالو حقونه ورته نوي ورکړل شوي د کډوالۍ ژوند ته د پای ټکی نشي ښودلی.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګټورس د بشري حقوقو فعال اسما جهانگیر په مرګ غمرازی ښکاره کړي او وایي د بشري حقوقو لوی مبارزه مړه شوې ده. نوموړي اسما جهانگیر د بهادرۍ او د وصل پسندۍ په نوم هم یاد کړي. سین صوبای حکومت د مرکزی حکومت نه د اسما جهانگیر د جنازې په سرکاري اعزاز کولو غوښتنه کړې ده. اسما جهانگیر پرون د اتوار په ورځ شپږ شپېته کالو په عمر کې په حق رسېدلې. اسما جهانگیر پاکستان کې د بشري حقوقو د سازمان او د پاکستان سپریم کورټ بار اولنۍ زنانه مشره ټاکلې شوې وه.
په افغانستان کې د شپږ میلیونو ماشومانو لپاره د پولیو پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي د پولیو په دې کمپاین کې شپږ میلیونو ماشومانو ته د ګزرن یا پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له پنځو کالو کم وي. د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي ادارې ویلي د نامنیو له امله شپېته زره ماشومان د پولیو څاڅکو له اخیستلو څخه پاتې کیږي.
او اوس نړیوال خبرونه. د روس امدادي ټیمونه وایي د ماسکو سره نږدې غورځېدلی جهاز یې موندلی او د مړو موندلو کار لا جاری دی. چارواکي وایي جهاز کې ټول اووه اویا تنان مړه شوي دي. د روس د ترانسپورټ د دفتر ویلي په جهاز کې څلور شپېته مسافر او د شپږ د عملي کارمندان سواره وو او په سورلو کې درې ماشومان هم شامل دي. د بیړني حالاتو وزیر وایي د پیښې ځای ته یې څلور سوه کسان او اویا ګاډي لیږلي. البتکه د ماسکو په جنوب ختیځ کې اتیا کیلومتره لرې غورځېدلې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبې په ورځ وویل شمالي کوریا سره د هغوی د اټومي او بلستیک میزایلو پر سر هر ډول خبرې هغه وخت امکان لري کله چې شمالي کوریا خبرو ته چمتووالی وښیي. ټیلرسن له مصر څخه د لیدنې پر مهال وویل لکه څنګه چې موږ څو ځله وړاندې هم ویلي دي دا په رښتیا هم شمالي کوریا پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې کله له موږ سره خبرو ته چمتو کیږي. ټیلرسن زیاته کړه شمالي کوریا په دې پوهیږي چې د خبرو میز ته باید څه راوړي. د ټیلرسن د سفر او نورو څرګندونو په اړه راپور زموږ همکار رحمان بنری درکوي.
د نائب صدر مایک پنس د منځني ختیځ په سفر ورپسې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم سیمې ته ورسېدلې دي. هغه له ټیلرسن د خپل پنځه ورځني سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېدلې دي. د یولسم فروری څخه شروع شوی دا سفر کې به هغه له ټیلرسن اردن، ترکیه، لبنان او کویت ته هم رسي. په خپل لومړي پړاو کې ټیلرسن د مصر د صدر هغلی عبدالفتح السیسی سره لیده کاته کړې دي او د لیبیا، شام او اسرائیل او فلسطین په مسلې ورسره خبرې کړې دي. مصر د سینای په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلې پوځي عملیات شروع کړي دي. په ترکیه کې به ټیلرسن د امریکایي بندیوانو د خوشي کولو او ناټو ائتلاف کې د رول سیوا کولو غږ کوي. په اردن کې به هغلی ټیلرسن د مشرانو سره په دواړخیزه چارو خبرې اترې کوي او په کویت کې به ټیلرسن د ځایي مشرانو سره د څلور اویا نړیوالو ائتلاف د مشرانو سره ویني چې د داعش تماتې ورکولو په ضد جوړ شوی دی.
د اولمپک لوبي مشر تامس بیچ به د شمالي کوریا پیانګ چانګ سفر کوي. نړیوال اولمپک کمیټې د ګل په ورځ خپل یو بیان کې ویلي ښاغلی تامس به خپل سفر به د یخنۍ لوبو نه پس پیل کوي. د نړیوال اولمپک لوبو ویان مارک اډمز وایي دغه سفر بلنه د شمالي کوریا لخوا هغه وخت ورکړی شوې وه کله چې دواړه کوریایي هیوادونو د یخنۍ لوبو لپاره خبرې اترې کولې.
د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې د سوریې دننه اسرائیلي او سوریایي ځواکونو ته سخت ځواب ورکړی. اسرائیلو دا هم ویلي چې دوی راتلونکو بریدونو او جګړې ته تیار دي. د شنبې د ورځې بریدونه وروسته له هغې وشول کله چې د سوریې دفاعي ځواکونو یو اسرائیلي اف شپاړس ډوله الوتکه وویشته. دا له 1902 کال راهیسې لومړی ځل دی چې اسرائیل په جګړه کې یو الوتکه له لاسه ورکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سلاکاري د راب پورټر د استعفا په اړه ویلي هغه یو مناسب ګام پورته کړی. راب پورټر په صدر ټرمپ دپاره د دستاویزاتو او نورو کاغذونو لیږلو رالیږلو د کار څارنه کوي او د سټیټ آف د یونین د وینا تیاری کې یې هم مرسته کوله. خو په هغه د هغه دوه پخوانی پاتې شوي ښځو لخوا د تشدد او تورونه وو. د هغې نه پس راپورټر استعفا ورکړې وه.
او وروستی خبر دا چې د برطانیې حکومت خیریه ادارو ته خبرداری ورکړی چې که چیرې د خپلو کارکوونکو لخوا د جنسي بد چلند پلټنې ونه کړئ نو مرستې به پرې بند شي. دا خبرداری وروسته له هغې ورکړل شوی چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد د یوې سترې خیریه ادارې اکسفام د یو کارکونکو جنسي قضیه رسوا شوه. خبر زیاتوي چې اکسفام په دې کې پاتې راغلی چې د خپل هغه لوړپوړي چارواکي په اړه معلومات ورکړي چا چې به په 2011 کال کې په هیټی کې جنکۍ د مستۍ لپاره د شپې ناستو ته راغوښتې او ځینې به یې کم عمره هم وې. دا په داسې حال کې و چې هیټی یوې سختې زلزلې ځپلې وه چې پکې تر 200,000 زیات کسان مړه، 300,000 ټپیان او 1.5 میلیون نور بې کوره شوي وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنه اوریدونکو، تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ کې تاسو خبرونه واوریدل. اوس راځو د رپورټونو اړخ ته. تاسو به د ډیوا ریډیو په خبرونه کې اوریدلی وي چې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل یو غړی چې یو ډله چې وه هغه پاکستان ته تللی وه، او مقصد یې دا کتل و چې پاکستان کې داسې تنظیمونه کم چې ترهګر ګرځول شوي دي د هغوی په ضد باندې څومره عملي کاروانې کېږي. خو اوس خبر راغلی دی چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه باندې به په پاکستان کې هم بندیز لګول کیږي. په دغه اقله باندې د ډیوا ریډیو یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان صدر ممنون حسین یو صدرۍ حکم دستخط کړی دی د کوم تر مخه د ترهګرۍ مخنیوي قانون کې دا خبره هم شامله کړې شوې ده چې کوم تنظیمونه ملګرو ملتونو ترهګر ګرځولي دي پاکستان کې به هم د هغوی پر ضد کاروای کیږي. د کاروایو تر مخه هغه تنظیمونه یا تنان څوک چې ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوی دي پاکستان کې به ورباندې چندې راټولولو بندیز وي. دغه شان د هغوی دفترونه او بینک کاتې به هم تړل کیږي. پاکستان کې دا پرمختګ داسې حل شوی دی، د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو ټیم پاکستان سفر نږدې ورځو کړی وو، او د سفر مقصد دا کتل وو چې ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځول شوي تنظیمونو پر ضد پاکستان څه کاروایي کړې دي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې کومو تنظیمونو بندیز لګولی دی؟ هغه کې القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن او لشکر طیبہ شامل دي. مدواتی رپورٹونو تر مخه پاکستان کې اوس هم جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن لا د سارن په فهرست کې دي. البته رپورٹونه وایي تیر میاشت جندولا نومي تنظیم باندې پاکستان بندیز لګولی دی. پاکستان کې صدارتي حکم پس داسې تنظیمونو پر ضد څومره حد پورې سنجیده کاروایی کېدی شي؟ په دې هکله څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان همیش داسې ګامونه د بیرونی فشار له وجې پورته کوي، او کتل به دا وي چې آیا دې تنظیمونو په هکله د پاکستان سیکورټی ادارو سوچ بدل شوی دی یا بیا د یو وقتی فیصله به وي.
اصل چیلنج تو یہی ہے نا کہ اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کیا جائے جن پہ یو این کی طرف سے ریزرویشنز ہیں یا سینکشنز ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کس حد تک یہ کام کریں گے. ماضی میں
ڈاکٹر حسن عسکری وای پاکستان د پر اصل چیلنج داسې تنظیمونو پر ضد عملی کاروای کول دي. تیر وختونو کې هم پاکستان داسې ګامونه پورته کړی دي، کتل بداوی حکومتي ادارې د ځلې سمره سنجیده دي. حسن عسکری وینا و داسې تنظیمونه پاکستان کې د مذهب نوم استعمالوي، او دا تنظیمونه نه یوازې عام ټولنه کې جړل لري بلکې حکومت کې هم خپل همدردی لري، ځکه کچر پاکستان د دوی پر ضد کاروای کول غواړي نو د ځلې به ورته سنجیده ګامونو ضرورت وي. د تنظیمونو کې جماعت دا باندې امریکا او هند کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو تور هم لګوي. وړاندې د تنظیم مشر حافظ سعید په حق له پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ویلي وو حافظ سعید پر ضد پاکستان کې څه مقدمه نشته، ځکه د دوی پر ضد کاروای نشي کولی.
زمونږ اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږ کې اوس راځي یو بل رپورټ ته چې سرنګ به تاسو اوریدلی چې په اسلام آباد کې د پښتنو پر لټ روان وو، خو هغه ته په پاکستانی میډیا کې ځای نه دی ورکړی شوی. خو د دغه پر لټ نه وړاندې یو بل پر لټ هم په اسلام آباد کې شوی وو، او هغه پر لټ وو د تحریک لبیک یا رسول الله. دغه لبیک پاک پرلت پاله باندې ویل کیږي چې دغه په شا باندې مذهبي ګوندونه وو، او دین علاوه د پاکستان ځینې اسټابلیشمنت هم دغه سره په هغه کې لاس لرلو، او دغه وجه دا ده چې کله د دوی په دغه پرلت ختمولو نو په هغه کې چې کوم لوزنامه لاسلیک کړی شوی وه په هغې کې د پاکستان د پوځ مشر نوم هم چې یو د ګرنټر یا د ضامن په تور باندې لیکلی شوی وو. دغه اقلمانی په سپریم کورٹ کې مطلب قزینه روانه ده او دغه تفصیلی رپورت تاسو ته مونږه په رپورٹ کې وړاندې کوو.
انتخابی قانون سره تړلې ختم نبوت فارم کې د بدلون په ضد تیر کال د نومبر په میاشت کې یو مذهبي تندره وړلې تحریک یا لبیک لخوا اسلام آباد کې دویش ورځې احتجاجي پرلت شوی و او د فوز لخوا دغه پرلت د خورولو لپاره حکومتي خواست نه منلو وروسته احتجاجي پرلتیانو او حکومت ترمنځ یو لوزنامه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې دغه ناسته د ریاست د شل کولو هڅه بللې وه او په دې اړه اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت کې هم د کیس اورېدنه دوام لري. د ګل پروش شوې اورېدنه کې د دفاع سکتر د احتجاجي پرلتیانو حکومت ترمنځ شوې لوزنامه کې د فوز د سرلخکر نوم اچولو په حق له د پلټون رپورټ وړاندې کړی دی. په دې موقع جسټس شوکت عزیز صدیقی د دفاع سکتر ته د فوج سرلخکر نوم اچولو ذمهواره تن په ضد کاروایی باوري جوړولو هدایت وکړ. عدالت ختم نبوت قانون کې شوی بدلون د پلټونو په اړه جوړ حکومتي کمیټې رپورټ نه وړاندې کېدو په سر هم ناخوښي څرګنده کړې ده او د حکومتي وکیل دا دریځ رد کړی چې دغه رپورټ لا تر اوسه پورې نامکمل دی. های کورټ یا د پایتخت اسلام آباد ستر عدالت حکومت ته د رپورټ وړاندې کولو لپاره اخیری مهلت ورکړی دی او داسې نه کېدلو په سر د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د اړوندو وزیرانو په ضد د عدالت د سپکاوي په تور کاروایی پیل کولو خبرداری هم ورکړی دی. د احتجاجي پرلتیانو حکومت ترمنځ شوې لوزنامې د لاندې د هغې وخت د قانون مرکزي وزیر خپله څوکۍ پرېښودلې وه او حکومت د ختم نبوت قانون کې شوی بدلون د پلټونو ترڅنګ احتجاجي پرلت کې بوغ د مذهبي تندره وړلې د کارکنانو په ضد کاروای نه کولو ته هم غاړه ایښودلې وه. که څه هم اسلام آباد های کورټ د احتجاجي پرلتیانو او حکومت ترمنځ شوې لوزنامه د ریاست د ټیټېدو سره سمه بلله او د غیر آئینی ګرځولې وه، خو ورسره اوس عدالت د ختم نبوت قانون کې شوی بدلون ذمهوار په ډاګه کولو کې هم غرضي لګي او د دې کیس اورېدنه به بیا د روانې میاشتې په شلمه نیټه کوي. بلخوا سترې محکمې د حکومت مخالفه عوامي مسلم لیگ لخوا د پاکستان او قطر ترمنځ ایل این جی یا ګیس اغیستو په حق له شوې لوزنامه کې د ټګې په سر د وزیر اعظم نه نااهلۍ خواست رد کړی دی. درخواست کې دریځ خپل کړی شو چې وزیر اعظم خپل اختیارات په ناجایزه توګه کارولی دي او دا چې د قطر سره شوې لوزنامه کې د وزیر اعظم او حکمران شریف خاندان په عربونو روپۍ کمیشن اغیسته دی. اعلی عدالت درخواست کوونکي ته خپل خواست د احتساب کامی ادارې ته د اوړو ترڅنګ دا هم په ګوته کړی چې عدالت دا نه غواړي چې یو ځلې بیا سیاسي کیسونه واوري. تیر کال د جولای په میاشت کې د سترې محکمې لخوا د واکمن مسلم لیگ ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په نامه قضیه کې ګوښه کولو په سر د حکومت او عدلیې ترمنځ سخت تناو په لیدو کې راځي. واکمن ګوند د دغه فیصلې په سر په اعلی عدلیه باندې په ښکاره او فوز باندې په اشاره کې د دوی خلاف د سازشونو تورونه لګوي، خو دواړه یاد آئینی او ریاستي ادارې د حکومتي واکدارانو دغه الزامات ردوي.
قدرمنو اوریدونکو، مخته په راپورونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه باندې په پاکستان کې هم بندیز لګول شوی دی او دې مقصد دپاره پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي قانون هم ترمیم شوی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین یو صدارتي حکم دستخط کړی دی د کوم تر مخه د ترهګرۍ مخنیوي قانون کې دا خبره شامله کړې شوې ده چې په کومو تنظیمونو ملګرو ملتونو بندیز لګولی دی، په پاکستان کې به هم په هغو تنظیمونو باندې بندیز لګول کیږي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ ګران همکار پیر زبیر شاه دا مهال په سټډیو کې دی. پیر صاحب سړی مشي
په خیر.
پیر صاحب، څه فکر کوي پاکستان اوس ولې دې ته مجبور شوی دی چې دغه ګام پورته کړي؟
جی، ما په خیال خو چونکه موږ وینو چې پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی مختلف طرفونو، اسپیشلی د چکم اغه ترهګر ګروپونه دي چې افغانستان او په کشمیر کې اکټیو دي، هغه کې حافظ سعید چې کوم جماعت داوا دا هغه پټا باندې دا بل ورسره چې کوم بل مهم شی دی هغه د پاکستان یو بین الاقوامي اداره ده، فاینانشل اکشن ټاسک فورس، او دغه ادارې کار دا ده چې دوی چې کوم پیسې هغه د منی لانډرنګ چې ورته وایي تورې پیسې سپینول او د ترهګرۍ ته چې کوم فنډنګ کېږي کومې پیسې ملاویږي هغوی خلاف اکشن کړه. نو هغوی په پاکستان ډېر فشار اچوي چې تاسو په ځینو تنظیمونو باندې دمره هغه واچوي چې هغه بانکونه هغه اکاونټونه او هغه کوم پراپرټي وي هغه سیل سي او هغه پیسې چې کوم آمدن کومه طریقه ده یو بل تلجل والا هغه باندې دي پابندي ولګوي او باندې زونه. نو پاکستان چونکه فشار پر ډیر ده نو هغه وجنه دوی په دسمبر شه دوی دا اعلان کړی او چې حافظ سعید چې کومې دوه ادارې دي جماعت الدعوا او فلاح انسانیت چې دوی موږ دفتر خپل کمان شه اخلو دوی هر یو شه انتظام بیا په هغه شه په جنوري شه دوی بیا دا اعلان بیا کړی حکومت چې موږ به چې خلکو ته خلک منې کړی و چې دوی به جماعت الدعوا او فلاح انسانیت ته چنده نه ورکوي. اوس دا بیا چونکه فشار پہ زیاد سوائے نو دا ممنون حسین یو آرڈیننس پاس کرائے دا او دغ آرڈیننس باندې بدا وی چې کوم اینٹی ٹیررزم ایکٹ دا په هغه شی به دوی دا شایع چوي چې هغه تنظیمونه چې کوم ملګرو ملتونه بند کړي دي بندیزونه په لګولي دي هغه باندې پاکستان باید لاس پہ واچوي او هغوی باندې بندیزونه ولګوي. نو دغه شی نور ډیر گروپونه دي جماعت دعوا دا تحریک طالبان پاکستان دا جندالله دا پکشه لشکر طیبه دا لشکر جنگ وی دا نو دا ټول په دغه ټایم چې پاکستان باندې فشار ډېر د امریکای حافظ سعید په سر لس ملیون ډالر انعام شاید او هغه په ممبئی اٹیکس شي حمله چې کوم شوی وي په هغه شي د ملوث تا. نو اما خیال دا ده چې پاکستان کوشش کوي دا فشار په ځان کم کړي او دنیا ته وښایي چې دا نه زلګیا آئینی طور باندې زدا سه قانون شي بدلون راولن چې په خپل ترو باندې به دوی ترهګر تنظیمونه باندې ولاسه چول اسانه شي.
علما فکر کوي پیر صاحب چې دغه بندیزونه به برختی هم ترهګر په پاکستان کې وزه پیاغي به کمزوره کی او کدا به هم د هغه پوځي عملیاتو په څیر وي چې په د پښتنو په سیمو کې او په قبایلي سیمو کې تر سره شول د عملیاتو نه مخته د عملیاتو اعلان وشو ترهګر لسیمې ووتل پښتانه پکې وزه پل شول دوی به هم وسه لکه نیټه نه ده خو د کرن لګول کېږي د بندیزونه.
بالکل دا تاسو به صحیح خبره دښه منځ شي دا څه شوي چې دوی فروری شه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان وایي چې موږ هغوی ته خپل دریز وړاندې کړی او هغوی ته موږ وویل چې موږ 300 نه زیات کسان نیولي دي موږ په عرب روپۍ پورې دوی پیسې منجمد کړي دي. خو بیا هم دلته په پاکستان دا تور لګیږي چې پاکستان اوس هم د ښه او بد ترهګر سره تفریق کوي هغه ترهګر دوی وایي دا پیسې کومې دي خلک نیولې سي د تحریک طالبان پاکستان وال دي ابد ترهګر دي چې پاکستان شنه نه عملیات کوي او هغه ترهګر لکه حافظ سعید دو دا نور چې کوم پاکستان نه بهر عملیات کوي او شتر هرګری پاکستان بولی هغه په خلاف دوی سیریس نه دي چې دا سه صحیح ګامونه واخلي
پر اساس هر کې چې دواړه ولسی خلک وژني او دواړه د عوامو قتل کوي.
بالکل
مننه کور موته
ډیره مننه.
قدم د اوریدن کو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی وس رپورټ ته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل کړی شوی دی. پاکستان او افغانستان داسې په نړۍ کې دوه هیوادونه دي چې هلته کې تر اوسه پورې د پولیو وایرس موجود دی. په دغه اقله باندې تفصیلي رپورټ راکوي سادیه قاسم شاه.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې نن د پولیو ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره ماشومانو ته د پولیو ویکسین یا ساسکي ورکولو کمپاین پیل شو. د دې درې ورځنی د پولیو ناروغۍ مخنیوي مهم په هکله د صوبا خیبر پختونخوا د صحت ډایریکټریټ مشر ډاکټر محمد اکرم دیوا نیوز ته په دې اړه وویل.
دا نن چې کوم د پولیو کمپاین په دغه کې شروع شو په خیبر پختونخوا فاټا سمیت په پاکستان کې دا د نېټور مله مونږه چې زموږه من نشته د نوویشن دی زه ته وایو په خبر په څومره کې دا د مونږ په 25 لا کې نن کمپاین پلان چې شروع کیږي او د دې دوران کې دا د غو چې لکه 5.7 میلیون 57 لاک ماشومان چې دنده راغی ته ان شاء الله د پولیو کټره ته پر مهم چې ملایويږي. د دې لپاره چې د پاسه 18000 موبایل ټیمونه چې کوم دی هغه جوړ کړی شوی و اغین علاوه چې کوم پاپولیشن پومنت دا غیر کور کول د پاره 924 ترانزټ ټیمونه زموږ جوړ شوی و سره په دوه کې په من روډونو باندې به ولاړ وي.
د روان سخت موسمي حالات لکه بلا بعضی علاقو کې دوی ته سو مشکلات هم راغلي او کار متاثر شوه. خو ډاکټر محمد اکرم وایي چې څنګه موسم خوشي دوی به مهم بیا روان کی.
خو دې کې د موږ صرف پرابلم چې دا روان دی دا کوم کې د ګوډشت بورا دا زموږ کوم شوالي د کجاتی ملکن ڈویژن کے او په هزار ڈویژن کے نو پاغي کې زې په زې برخداري شروع دا چې دا زې د وجې مونږ ته ډېر پرابلم را روان دي. د ملکن ډیویژن کې د یو ورځې لپاره د پولیو د مهم چې کوم ځانګړی شوی دی، ان شاء الله چې که سبا موسم صفا او ولته سبا شروع کیږي په ملکن ډیویژن کې. په هزاره ډیویژن کې کمپین شروع دی، خو صرف په هر ډسټرکټ کې لکه په اتباد کې موږ سره 12 یونین کونسل دی، دغه شان په مانسهره کې موږ سره یو 15 یونین کونسل دی. چې کوم سنو باوند دی نو الته د موږ کمپین دا ټیم هزاره ولاړ دی.
د صحت محکمې چارواکي وایي د قبایلي علاقو نه بې کور خلکو د افغان مهاجرینو س 15 او یا کمپونو کې به هم ماشومان ته دغه د پولیو ویکسین ساسکي ورکړ کیږي، او مجموعي توګه باندې به س 21.5 د پولیو ویکسین ساسکي ورکوونکي ډلې د فاټا او خیبر پختونخوا کور په کور زی، او ماشومان لپاره دغه د عمرې معذور کوونکي پولیو وایرس نه بچ کېدو لپاره د پولیو ویکسین ساسکي ورکوي. د ساسکي ورکوونکي عملی تحفظ لپاره هم سه ډیر سره د سکیورټي اهلکار دوی سره به موجود وي. خو ډاکټر محمد اکرم د ماشومانو مور او پلار ته هم خاص کوي چې هغوی هم د خپل ماشومانو د مازورۍ نه بچ کولو لپاره دغه د ساسکي یا د پولیو ویکسین ورکولو ذمہواری پوره کړي.
د حکومت خپل ذمہواری نه دي، د والدینو خپل ذمہواری نه دي. د حکومت چې کومه ذمہواری ده هغه د کور د دروازه باندې د ویکسین ورسول دي، هغه که باران وي کنور وي که ګلۍ وي زمونږ د ټیمونه به دې کورونو ته ورځي دا به رسوي. خو بل طرف ته د والدینو چې کومه ذمہواری ده کوم چې د ماشومانو بنیادي حق ته په مور پلار باندې دا ذمہواری ده هغه ده که چېرې زمونږ ټیم در شي د ماشوم په کور کې نه وي سکول ته تللی وي د وده وي نو که زمونږ ټیم نه بعد هم دا ماشوم کور ته راشي نو په کار ده چې دا دوی خپل ترین چې کوم هیلث فیسیلیټی هلته بوځي او د خپل ماشوم دا چې کوم حفاظتي ټکو یا د پولیو کترو کوم دغه دی چې دا یقیني کړي چې دا هغه ته په دې کمپین کې میلاو شي.
د چارواکو تر مخه دې مهم کې باس و 500 لکه او ول زر نه سیوا د 15 کال عمر پورې ماشومانو ته د پولیو ویکسین دغه ساسکي ورکولو هدف ایښودل شوی. فاټا کې 200 لکه پورې ماشومانو ته د پولیو وایرس نه بچ کېدو لپاره ویکسین ورکولو هدف ایښودل دی. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، دیوا نیوز، پیښور.
اردونکو په پاکستان کې مو د پولیو په اړه راپور واورید. په افغانستان کې هم د 6 میلیونو ماشومانو لپاره د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي د پولیو په دې کمپاین کې 6 میلیونه ماشومانو ته د ګزرن یا پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم وي. د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي ادارې ویلي په افغانستان کې د نامنیو له امله سږ کال بیا هم 6000 ماشومان د پولیو له ساسکو څخه محروم پاتې کیږي یا ساسکي ورته د نام نیو له امله نه ورکول کیږي او نه رسیږي. لکه بل پر د ټي وي خبريال حکمل روان دار راپور رسولي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تخنیکي او د یونیسف ادارې په مالی مرسته نن د افغانستان هغو سیمو کې د 6 میلیونو ماشومانو لپاره د پولیو کمپاین پیل شو چې د پولیو وایرس له خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د چارو مشر میرجان سیراخ له ډیوي سره په خبرو کې ویلي د پولیو دغه کمپاین د افغانستان په جنوبي، جنوب ختیځو ولایتونو، د ختیځ په ځینو ولسوالیو او د کابل په ګډون د هیواد د ځینو هغو ولایتونو تونو په یو شمیر ولسوالیو کې پیل شوای.
مجموع کې دغه 3 ولسوالۍ په 21 ولایتونو مربوط کیږي. یعنی دغه د ځون په سطحه کوم ولایتونه چې ما درته وښودل، مثلا په سویل کې ټول ولایتونه دي، سویل ختیځ کې هم ټول ولایتونه دي، په ختیځ کې اکثره ولسوالۍ دي، او همداراز د کابل ښار په شمول ځینې نور ولسوالۍ، مثلا خاص کې په فراه کې، بغلان کې، کندوز کې، دو ځای کې هم کمپاینونه. په دې کمپاین کې نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته به د پولیو په څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مشر سیراخ نامنۍ ته په اشاره سره ویلي په هغو سیمو کې چې د کمپاین تر پوښښ لاندې نیول شوي ښایي چې د نامنیو له امله 6000 ماشومان د پولیو څاڅکو له اخیستو څخه محروم پاتې شي.
کوم راپور چې موږ ته د کمپاین نه مخکې واخیسته، په حدود 6000 ماشومانو ته لاسرسی لږ څه ناشونی وي په دغو سیمو کې، مثلا په ننګرهار، هلمند، کونړ کې، یو ولسوالۍ په کندهار کې، چې په کومو سیمو کې چې لږ څه ننګونه شته دولت د مخالفینو د ادرس نه چې دوی مثلا د کمپاین معنی ګرځي، هغلته زموږ متنفذین او مخور په دې هڅه کې دي چې دوی سره په همکارۍ کې دا مسله حل کړي او زموږ واکسیناتوران ټولو سیمو ته، هر ماشوم ته، په هره سیمه کې.
دی افغانستان دی پولیو پروگرام دی عامه پوهاوی اداره وای په روان 2013 میلادي کال کې دی پولیو نه کمپاینونه چې درې سر ترسری او پنځه فرعي کمپاینونه دی دی روغتیا وزارت یې تر لاس لاندې لري. دی روغتیا چرواکو په وینا تر دې دمه د ماشومانو لپاره دی پولیو ضد ناروغي دی مخنیوي لپاره دوه فرعي کمپاینونه په هغو سیمو کې چې د لوړ تهدید سره مخامخ دي پلی شوي او پاتې نور به د کال په جریان کې عملي شي. دی پولیو دی عامه پوهاوی ادارې مشر میرجان سیراخ وای دی روان میلادی کال څخه تر دې دمه دی پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوي چې یوه په ننګرهار او دوه نورې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. دی روغتیا وزارت چرواکو ویلي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې دی پولیو په ناروغۍ 14 ماشومان اخته شوي وو چې له دې څخه اووه مثبتې پیښې په کندهار، درې په ننګرهار، دوه په هلمند، یوه په زابل او یوه بله په کندوز کې رامنځته شوې وه. حکمل سادات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
د پاکستان صدر په هغه ټولو ډلو باندې د بندیز لګولو قانون لاسلیک کړی چې ملګرو ملتونو ترهګر بللي. د پاکستان یو څېړونکی حسن عسکری وایي دغه فیصله د فشار وروسته شوي او وایي کته به شي چې حکومت دا څنګه عملي کوي.
اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کیا جائے اب ہمیں نہیں معلوم کس حد تک یہ کام کریں گے.
پاکستانی طالبانو منل چې د دغه ډلې یو مهم غړی خان سعید سجنا وژل شوی. رپورټونه وایي سجنا د فبروري په 8مه په شمالي وزیرستان کې په ډرون حمله کې وژل شوی و.
د پاکستان کې د فوزي واکمنو پر ضد او د بشري حقوقو مبارزې اسما جهانگیر په مرګ ملک کې دننه او بهر اعلی شخصیتونو او تنظیمونو د غمرازۍ سلسله روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګټورس نوموړي د بهادر او د اصول پسندۍ په نوم ستایلې ده.
د سند اعلی وزیر مراد علی شاد اسما جهانگیر په سرکاري اعزاز سره خاورو ته سپارلو خواست هم کړی دی. د اسما جهانگیر د جنازې لمونځ به سبا لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاکستان صدر په هغه ټولو ډلو باندې بندیز لګولو قانون لاسلیک کړی چې ملګرو ملتونو ترهګر بللي. د پاکستان یو څېړونکی حسن عسکری وایي دغه فیصله د فشار وروسته شوي او وایي کته به شي چې حکومت دا څنګه عملي کوي. پاکستان کې دا پرمختګ داسې مهال شوی چې نږدې ورځو کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو ټیم پاکستان سفر کړی و او مقصد یې دا کتل و چې پاکستان کې داسې تنظیمونو پر ضد څومره عملي کاروایي کېږي.
پاکستانی طالبانو د دوشنبې په ورځ دا ومنله چې له افغانستان سره ګډې پولې ته څېرمه یې د امریکا د ډرون په یوه وروستي برید کې د دوی د ډلې د مرستیال په ګډون ګڼ شمیر وسلوال وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرستیال او ویان خان سعید چې په سجنا باندې مشهور و د فبروري په 8مه نیټه سهار وختي د شمالي وزیرستان په ګوربیک نومې سیمه کې د ډرون په برید کې وژل شوی و.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګټورس د بشري حقوقو فعال اسما جهانگیر په مرګ غمرازي ښکاره کړي او وایي دا د بشري حقوقو لپاره لوی نقصان دی. سند صوبایي حکومت د مرکزي حکومت نه د اسما جهانگیر جنازه په سرکاري اعزاز کولو غوښتنه کړې ده. اسما جهانگیر پرون د اتوار په ورځ شپږ شپېته کالو په عمر کې په حق رسیدلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبې په ورځ ویل له شمالي کوریا سره د هغوی د اټومي او بلستیک میزایلو پر سر هر ډول خبرې هغه وخت امکان لري کله چې شمالي کوریا خبرو ته چمتووالی وښيي. ټیلرسن له مصر څخه د لیدنې پر مهال وویل لکه څنګه چې موږ څو ځله وړاندې هم ویلي دي دا په رښتیا هم شمالي کوریا پورې اړه لري چې پرېکړه وکړي چې کله له موږ سره خبرو ته چمتو دي. ټیلرسن زیاته کړه شمالي کوریا په دې پوهیږي چې د خبرو میز ته باید سر راوړي.
د اولمپک لوبي مشر تامس بیچ با د شمالي کوریا پیانګ چانګ سفر کوي. نړیوال اولمپک کمیټې د ګل پورس خپل یو بیان کې ویلي خغل تامس با خپل سفر د یخنۍ لوبو نه پس پیل کوي. د نړیوال اولمپک لوبو ویان مارک ایډمز وای د سفر بلنه د شمالي کوریا لخوا هغه وخت ورکړی شوی و کله چې دواړه کوریایي هیوادونو د یخنۍ لوبو لپاره خبرې اترې کولې.
د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې د سوریې دننه ایرانی او سوریایي ځواکونو ته سخت ځواب ورکړی. اسرائیلو دا هم ویلي چې دوی راتلونکو بریدونو او جګړې ته هم تیار دي. د شنبې د ورځې بریدونه وروسته له هغې وشول کله چې د سوریې دفاعي ځواکونو یو اسرائیلی اف شپارس ډوله جټ الوتکه وویشته. دا له 1922 کال راهیسې لومړی ځل دی چې اسرائیل په جګړه کې یو الوتکه له لاسه ورکوي.
د روس امدادي ټیمونه وایي د ماسکو سره نږدې غورځېدلی جهاز یې موندلی او د مړو موندلو کار یې لا جاری دی. چارواکي وایي جهاز کې ټول 110 تنان مړه شوي دي. د بیړني حالاتو وزیر وایي د پیښې ځای ته 400 کسان او 110 ګاډي لیږلي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پدمن اوریدن کو تاسو دیو ریډیو ته وګه خبرونه مو اوریدل او سره زو د رپورټونو اړخته څنګه چې تاسو زم په خبرونو کو اوریدل چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د قانون پوها اسما جهانگیر پرون د اتوار په ورځ په شپږ شپېته کالو په عمر کې په حق رسیدلې ده. د هغې په مرګ باندې په ملک کې دننه او بهر هم غمرازي ښکاره کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګټارس دغه د هغې مړینه د بشري حقوقو لپاره یو لوی نقصان بللی دی. په دقه اقله باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته ډیور ډیونه وړاندې کوو.
د اسما جهانگیر په مرګ په هیواد کې د ننه او د نړۍ په کچه غمرازي څرګندېږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د اسما جهانگیر کور ته تللي او په مرګ کې د غم څرګندونه کړې. بل اړخته ملګرو ملتونو جنرال سکتر انتونیو ګوتیرش هم اسما جهانگیر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي او ویلي چې نړۍ د بشري حقونو د یو لوی شخصیت څخه محروم سوه. تکړه قانون پوه او په پاکستان کې د جمهوریت لپاره پکلکه ولاړه سماجی کارکونکي اسما جهانگیر تیر ورځ په لاهور کې په حق رسیدلې و. د دوی بې وخته مرګ هر کس غمجن کړی دی. د دوی کورته د سیاسي او سماجی مشرانو، وکیلانو او د دوی سره د مینا لرونکو خلکو تګ راتګ لړۍ روانه ده. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د اسما جهانگیر کورته تللې او غمرازي سرګنده کړې. د مطبوعات سره خبرو کې میاں نواز شریف وویل چې اسما جهانگیر یو ښه انسان و، د غریبانو خمخوارم او د خلکو د حقونو لپاره جنگیدم.
ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل کرنے والی شخصیت، پاکستان میں رول آف لا کے لیے لڑنے والی شخصیت، ہمیشہ انہوں نے اس کے لیے سٹرگل کی ہے.
په پاکستان کی د جمهوریت لپاره هڅه کوم کې او د قانون د لپاره جنگیدون کې شذو. د دوی مرګ د جمهوریت او بشری حقونو د لپاره لوی زیان دی. مریم نواز ویلی چې اسما جهانگیر د مظلومانو شخو چې د همیشه د لپاره خاموش شوم. د ملګرو ملتونو جنرال سکتر انتونیو ګوتیرش هم اسما جهانگیر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او ویلي چې نړۍ د بشري حقونو د یو لوی شخصیت څخه محروم سوم. اسما جهانگیر د یو قانون پوه سماجی کارکونکي د بشري حقونو په خصوصي توګه د ښځو او اقلیتونو د حقونو لپاره هڅو کولو نه علاوه د جمهوریت لپاره ولاړه او د امیریت په ضد رغ رابرسېره کوونکي یو لوی نوم و. د پخواني امیر جنرال ضیاء الحق او پرویز شرف په ضد تحریکونو کې زندان ته لیږل سوی و او په کال 2008 کې د وکیلانو د تحریک په محل په کور کې هم نظر بنده کړی سوی و. د اسما جهانگیر لور منیزې جهانگیر د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وایي
وو پریشان تھی جمهوریت کو لے کے پاکستان میں اور وہ سمجھتی تھیں کہ یہاں پہ جمہورنا زیادہ مشکل ہو جائے گا.
هغه په پاکستان کې د جمهوریت د لپاره اندیشمنه و او فکر یې لرو چې دلته به ژوند نور هم ګران شي. د اسما جهانگیر په مرګ د ټول هیواد وکیلانو او سند حکومت هم د وی ورځي د سوګ اعلان کړی دی. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه اسما جهانگیر په سرکاري عزت سره خاورو ته سپارلو خواست هم کړی دی. د اسما جهانگیر د جنازې لمونځ په سبا لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي.
خو په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا سیکرټري جنرال انتونیو ګوتارس د بشر حقونو فعال اسما جهانگیر په مرګ غمرازي ښکاره کړې ده. وایي د بشري حقونو لویه مبارزه مړه شوې ده. په پاکستان کې سیاستوال او فعالین د هغې په مړینه باندې څه ډول نظر څرګندوي دا به زموږ همکار اربا محمود علي نوورو.
اسما جہانگیر پاکستان کے دہ ہر پوزی عامر کلک مخالف پاتې شوې دا او په دې وجہ هر وخت د دې ادارې او د دوی د مرستیالانو لخوا سخت ستونزو سره مخ ته شوې دا. نور لس سوا درې اتیا کې د پوزی عامر ضیاء الحق په وخت کې د جمهوریت په حق کې د هلو ځلو له وجې دا جیل کې اچول شوې وه. خو د سیاسي څېړونکي بابر ستار تر مخه د آئین او قانون لپاره د دوی عزم زندان پیکه نکړې شو. بابر ستار په خپل ټویټ کې لیکي چې د خپل وخت په ډیرو وړو خلکو کې دا د زهرجنو قوتونو په خلاف په رښتیا ودرېدلې پاتې شوې ده او هر کله چې دې ګڼل چې یو خبره حق ده نو دې همیشه د دې لپاره جنگ کړی دی. د دې مخالفین تور لګوي چې دا د پاکستان د ازلي دښمن هند جاسوس ده. سید حامد چې یو متنازع سیاسي څېړونکی دی او د خبرو یې څرګندېږي چې د تنازع خبرې خپرول خوښوي، دې اسما جهانگیر د پاکستان د یو غدار او تشدد راپارونکي سیاستدان په حیث بولي. د پاکستان د پیپلز ګوند په پښتونخوا کې اسمبلی کې غړې نکت اورکزی وای ډیره بدبختی ده چې پاکستان کې د بې وسه خلکو د حقونو او د انصاف او قانون لپاره هر کارکوونکي ته په بد نظر کتل کیږي.
چې مهرباني دی کی خلک چې دا فیسبوک باندې او په سوشل میډیا باندې چې کوم دا داسې الفاظ استعمالیږي لګیا دي هغه لپاره، نو هغه دې لګې وایټ کی ولې چې مونږ مسلمانان یو، پښتانی یو، پاکستانیان یو، نو پاکستان د پاره دا غې ډېرې زیاتې او خاص طور باندې د ښځو د پاره او د انسانیت د پاره او د وکلا سټرګل د پاره دا غې ډېر لوی یو کردار و. نو مهرباني دی وکړي چې لږ پازیټیو مطلب الفاظ دې استعمال کړي، نو زه به دا غې ډېره مشکوره یم.
پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې اولس او نړۍ ته د راښکاره کولو لپاره پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن جوړولو په بانی غړو کې هم اسما جهانگیر شامل و. د پاکستان د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي یو تن په خپل یو ټویټ کې اسما جهانگیر خپله هیرو بلی. په بلوچستان کې په زور د بېدرکه خلکو او د نورو بشري سرغړونو لپاره کارکوونکي فعالین په صوبه کې د خلکو لپاره د دوی خدمات ستایلي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړې او پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر مهرتاج روغانی ډیوه ته ویلي د اسما جهانگیر وژنه د پاکستان لپاره یو غټ تاوان دی.
زورور خلق چې دنه هغه کار کیږي، اگر انسان والا کمزور والا هغه خپل خپل خرچ هم کړی دی، خپل وخت هم ورکړی دی، خپل ځان څه کوي پاتې کړی دی. ډېره کری جسمانه ډېره بادره خزوانه ډېره نره خزوانه.
کله چې د دې د مرګ خبر خپور شو نو پاکستان کې د هیش ټیګ اسما جهانگیر په نوم ټویټر کې خلکو خپل خیال څرګندول شروع کړل. د قومي اسمبلی خزینه غړې نفیسه شاه اسما جهانگیر یو تکړه او زړوره ښځه بلي او په ټویټ کې لیکي چې دې به د بې وسه او زورول شوي خلکو لپاره غږ پورته کول. د پاکستان د بارنو چارو لپاره پخوانی وزیر حنا ربانی کر په خپل یو ټویټ کې لیکي چې د اسما جهانگیر په شان زړوره او بادره ښځه په پاکستان کې بل نشته. د دې مرګ سره پاکستان غریب شو. د هند د فلمی صنعت سره تعلق لرونکو شاعرانو، لیکوالانو او فنکارانو د اسما جهانگیر مرګ د سیمې لپاره یو تاوان بلل دی. د اسما جهانگیر دوه لوریانې او یو زوی پاتې شوی دی.
زمون اوردن کو تاسو ډیور ریډیو ته وګګه تاسو به پر ډیور ریډیو خبرونه کې اوریدلې وی چې سورز مخ کې په مردان کې یو سلور کلن اسما سره جنسي زور زیاتې شوی وو او هغه وجل شوی وو. په دغه لړ کې وس یو کس نیول شوی دی او هغه عدالت ته منلې دي چې هغه دغه اسما یعنی سلور کلن ماشومه وجلی وو. په دغه قربانی نور تفصیل راکوي زمون خبريال ریاض حسین.
په مردان ویله کې د سلور کلنې ماشومې په وجنه او جنسي تیرو په تور کې نیول شوی 14 کلن هلک په عدالت کې خپل جرم منلی دی او د قانون ماهرین وایي که په پرانستې عدالت کې یو مجرم د خپل جرم اعتراف وکړي نو هغه ته د قانون د ټولو دپو لاندې سزا ملاویږي او دا چې که قانون په صحیح توګه عملي کړي شي نو په اسانه د دغه جرمونو مخنیوي کیدی شي. د مردان ضلع امنیتي چارواکو د نیول شوي تن د جرم منلو تصدیق کړی دی. گرفتار کړی شوی تن څو ورځې وړاندې د پولیس لخوا د ڈی این اے د ملاوی دو رستو نیول شوی وو. په دې حق له د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي که په قانون باندې په صحیح توګه عمل وکړي شي نو په اسانه د جنسي تیرو او وجنې د جرمونو مخنیوي کیدی شي.
کم از کم دا یو تاثر بل لري شي چې په دې ملک قانون نشته. په دغه اسپیکټ باندې بدا ډېره خوشي وخت کې بدا کیسونه رپورټ کېدل نه او پای کې یو غټه وجه نه وه. قانون به په عمل کې نه راته او سزاګانې به نه ورکړل کېدې. په دې وجه به خلکو خپل کیسونه سره رپورټ کول نه. سر به کم از کم دا راشي چې اوس به کیسونه رپورټ کېدل شروع شي، بلکې رپورټ کېدل شروع شوي دي. په دغه بنیاد باندې د خلکو سو امید او تما دا پیدا شوه چې پولیس هم په حرکت کې راځي.
د گجرو گڑے ضعی اسیدن کے پاڑس کلن محمد نبی د مردان ضلع د سول قاضی پہ عدالت کے اڑان دیکڑے شوی و د دین مخ کے پولیس د عدالت نہ د ککڑ ملزم پسر لس رضی ریمانڈ اخستے ہو خو پولیس وائی پسلور ورزو کے ملزم خپل جرم امن لو. سینئر سول جج قاضی آصم ریاض حوی د مردان ضلع مرکزی جیل تا استولی دی. د سلور کالو معشوما د تیرے میاشتی پہ دیالسم نیٹا د کور نہ بے درکا شوی وا او پسوار لسم نیٹا د هغه مړی موندل شوی وو. پولیس دا خبره منلې و چې دغه ماشوم د ساده بندیدو لقبل مړ شوی دا. بیا ورستو امنیتی چارواکو د یو سل شپک سلويخ کسانو د بدن نمونه او د پیخې د زینه موندل شوی مواد د پیجنګلو د پارا لیګلی شوی وو. پکې د هغه نږدې خپلوان محمد نبی سره پیجنګلو شوی وو. د قانون ماهرین وایي ک په صحیح توګه د پلټنې عمل سرته ورسیږي او په پرانست عدالت کې جرم ومنل شي نو په هغه باندې د قانون ټولې د پی عملي کول شي. د ماشومې د وجنې ورستو امنیت چارواکو په دغه کیس کې د ترهګرۍ د قانون د په هم لګولې و او د جنسي زیاتی سره سره یې د 302 مقدمه هم درج کړې و. په دې حق له د قانون ماهر سلیم خان اډوکیټ وایي په دې کیس کې ټولې دفې عملی کی دي شي.
قانون په دې باندې اپلای کیږي او زمونږ کریمینل جسټس سیستم کې کنه هغه کې دای چې کنفیشن په کار دای چې په داسې طریقې سره وشي چې سبا هغه بیا ریټریکټ نشي کنه. دې کې چې دا کوم کنفیشنز د کړې دي نو دا خو مطلب دا چې عام سړی هم په دې پوهیږي او د قانون هم دا تقاضا ده چې په اوپن کورٹ کے کنفیشن اسی نے پکار دے چاہتا فل ڈوز
ماہرین دا ہم وئی چی گرفتار کرے شوی تن عمر د اتل سکالو نہ کم دے او د ماشومان د پارا بیل سزاگانے او بیل عدالتوں مقرر کی شوی دی. یاد دی وچی اڑان دے بپ خیبر پختونخوا کے د جنسی زیاتی د جرم د پٹولو ہس کی دی خو پنیزی ورزو کے پسوبہ کے ہم گنڈ شمیر کی سنا رپورٹ شوی دی. دور وز اڑان دے پ ثواب ضلع کے ہم یوی معشومی سر د جنسی زیاتی مقدمہ درج کرے شوی دا او پ سرکاری اسکولوں کے معشومان تا د جنسی زیاتی پہ حوالہ د ذکر کول ہسے ہم دوام لری. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان.
اردن کو دا پاکستان قبایلی سیمه تیرا کې د ځنګلونو د ساتنې یا خوندیتوب لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده. د دې کمیټې د اصولو پر بنسټ هیڅوک نشي کولای چې د ځنګل څخه ونې ووهي د دوی د اجازه پرته. ابراهیم شینواری پرې دا راپور رسولی.
په باړه کې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د تیرا ملک دین خیل او شلوبر کام مشرانو سره شوی وی غونډې نه پس په حکومتي کچه په تیرا کې بغیر د انتظامی او قومي مشرانو د اجازه په قدرتي ځنګلونو کې د بوټو په وهلو بندیز اعلان شوی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه پور شوی یو بیان لمخه د تیرا ځنګلونو ته د سیمې د اوسیدونکو په خواهش قانوني تحفظ ورکولو په غرض دغه بندیز بر ځای کړای شوی. البته د ځایي اوسیدونکو د شخصي ضرورت تر سره کولو په غرض به د دواړه قانونو د لسو لسو قومي مشرانو بیلې بیلې کمیټې جوړولی شي د کومو په خودنه به چې د ځنګلاتو نه په مخصوصه شمیره کې بوټي غوڅولی شي. ځایي اوسیدونکي به د خپل ضرورت مطابق دغه کمیټې له یو تحریري عریضه ورکوي او بیا د ځایي پولیټیکل انتظامی او قومي مشرانو د کمیټې په خوښۍ به د بوټو وهلو اجازه ورکولی شي. د ملک دین خیلو او شلوبر قومي مشرانو په وینا په تیرا کې په قومي کچه دغسې بندیز د پخوا نه موجود وو خو اوس ورته حکومتي سرپرستی هم ترلاسه شوه. دا چې د دغې بندیز به څه قسمه مثبته ګټې مخې ته راشي د دغې په حکله د ملک دین خیل قوم یو مشر هاشم اپریدی ویو ویډیو ته وویل.
نو دا خو لکه چې دا کوز روړل شي درې پورا خو خکور وکړلو خو کوز خواته تول چې په خور لا وبړې لا روړل دا خو بند وکنه لکه ولته چې کوم وس غریب خلک تي او نختر نه بغیر لکه نختر خو قیمتي ګټه یې نختر نه بغیر خوان د یا سیډي رو خو خپل خرڅې دوی پورا یا خپل سوید پورا دا خو کټاوینو په باندې خو په باندې سم شي لګیدای ونور په باندې خالو یو غاګ یو کو ونور په باندې لکه پریکټیکلی خو په باندې واخو سره چا غاګ نه وکړي چې په باندې لو په باندې
د حکومتي اعلان لمخه د سیمې په اوسیدونکو دا هم ضروری ګرځول شوی چې دی وبوټي غوسول په ایواز به هغه درې نوی بوټي نه لای خو د هاشم اپریدی په وینا تر اوسه ځای اوسیدونکو داسې کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی او دا چې باید ځای تنظیمیه دي د نو بوټو نه لولو شرط په سختۍ سره لاګو کړي په دې راه کې واړه قدرتي ځنګلونه د ځای قومونو شخصي ملکیت دی او د غلطه د ځنګل لاتو محکمې څخه خاص اثر رسوخ نشته په کال 2011 کې په دغه سیمه د وسلوالو ډلو د قبضې او روسو د امن پر ځای کېدو نه پس د کډوالو او پسې سره د دغه ځنګلونو نه بيدریغه بوټي او حل شول د کومې لوجه چې اوس دغه ګام پورته کړی شوې بل اړخ ته باړه کې موجود امنیتي مامورینو د باړې نه مستک او دوتوي د لیاري د تیرا تر باغ میدان جوړ شوی نوې سړک د تشرایت لاندې د پرانستې بیا تابعیا کړي او په دغه لړ کې په دغه سړک دواړه اړخونو ته سفر کوونکو گاډو لبه مخصوصي اجازهتنامې ورکولای شي او ورسره به د سړک د تحفظ په خاطر نور اضافي څوکۍ هم جوړولای شي د تیرا زیاتره اوسیدونکو د محل د باړې نه کوهاټ هنګو او رغزې ایجنسی ډبوري د لیاري تر باغ میدان تک را تک کوي کوم چې د مستک دوتوي سړک مقابله کې ډیر وګدای د نوې سړک د پرانستې سره به تر باغ میدان سفر کې تر 3 غنټو کمی راشي ځای انتظامی او امنیتی مامورونو د دې نوراندې هم لک تر د غدري واره دغه مهم سړک د پرانستې اعلان کړی وو خود ځنې ناخود لشو وجوهات او لوجه دغه سړک د عام ولز د استعمال لپاره نو پرانسته شوې او اوس یو ځل بیا اعلان وشو نو د سیمه اوسیدونکو هرکلای کړی د دغه ترڅنګ فاټا سیکریټ د تیرا د لپاره د نوې تحصیلدار د ګمارونو هم اعلان کړی د کومې نه پس به چې دغه د سروې کار یو ځل بیا شروع کړی شي د سروې دغه کار د تیری وی میاشتې رئیس د تحصیلدار د تبدیلې له وجې د ځنډ ښکار شوی وو ابراهیم شینواری وی وی ډیوه خیبر ایجنسی
زمونږ اوریدونکو تاسو ډیوه ریډیو ته غوږی اوس یو بل مرکه ته وړاندې کوم کم چې زمونږ خبریال عدنان بیټنی د پښتون لاریون مشر منظور پښتین سره کړی ده راځي چې وکړو ته
منظور احمد پښتین دا وخت تاسو د ټولو لرغون پښتون आवाज جوړ شوی دا درنا یا دا کم چې تاسو احتجاج وکړی څومره تر مطمئن یې
او دا درنا یا دا کوم احتجاج وو غټه خبره ده د پښتنو د یو علي خبرې وی چې چا ویل چې دا بنشي را هغه پر راغلی ده زمونږ د دغه نه مطمئن یو او بیا د پښتنو په ډیر وخت نه بعد یو आवाज پورته شوی دی او په پوره من طریقه سره یو ولس ورځ دوه ناشته کړی ده او صفائی ډیر زیات خیال ساتره شوی دی پښتون چې کوم اصل ایمیج وو هغه دنیا ته پېښ شوی دی دغه نه موږ مطمئن یو حکومت چې کوم دعوی کړی دی هغه به رښتیا شي یا بنشي رښتیا هغه خو به قتل شي
خلکو پښتنو تاسو سره څومره ملاتړ وکړه
د پښتنو ډیر زیات ملاتړ وکړه زه وایم د وزیرستان نه راواخله د کویټ نه راواخله جوب نه راواخله تر بنو کوهاټ نورنګ لکی مروت کرک پېښور او خاص کر مردان چارسدا سوابی شانګلا سوات کراچۍ د هر ځای پښتنو ډیر زیات ناتړ وکړو او د ټولو د زړه لتلې ټول مظلوم ولس یې شکریا ادا کوي
د پښتنو نه علاوه تاسو بل څوک یو شول
په کم شمار با کلا کلا داسې مشران راغلل چې هغه پښتانه نه وي خو د انسانيت په خاطر به ملاتړ وکړو هغه هم موږ شکریا ادا کوو خپل مشرانو هم شکریا ادا کوو د سیاسي لیډرانو هم شکریا دا زنا ټول مظلوم ولس یې شکریا ادا کوي
په حکومتي کچه تاسو سره چې کومه ژمنه وشوې اته څه کوڅه ته کومه کتنه شوې ده څومره په ډډمن یې
ژمنه وشي بیا ژمنه پوره کیږي او کنه پوره کیږي دې ته کتنه ده موږ اوس ګورو چې دا ژمنه تر څو پر پوره کیږي او زمونږ چې کومه مطلب مطالبات وی مسایل بیا غا دوی وه مار ودل بیا مثبت جواب هم راکو هغه کوم د چا سره هم ملاو شوی وو جواب به مثبت راکو د مسایلو د حل کوشش بیا کو هوس مونږ پښتانه
اوس پتاګه ژوند باندې څه کار روان سوی دی
او سنه سکار روان شوی دی دا بدرکه شوی کسان هم کورونو تر روان دی مینونو صفائی هم خلق ټلیفون نه کوي شروع شو اور سرا د خلکو چې کوم نقصانات شوی دا مینونو کې دا غي د پاره هم دوی اعلانونه وکړل
دا پښتون پنوم پیل شوی پرلته دا تاسو یې چې زندول شوی دی ختم شوی نه دی که ختم شوی نه دی نو راتلون کې څه تاسو تاګلار شوی
راتلون کې څه په کوټه په پېښور او په وړاندې چې موږ د جلسې بازار کې دوه درې ورځې کې اعلانونه وشي موږ ګورو چې هلته تنظیمات څنګه کنټرول کیږي نو هغه چې څنګه موږ دا کچا وکړو پیغینه بعد به موږ د غذایی د جلسې تاریخونو اعلانونه وکړو او بیا به پښتانه ته پیغام راوړو کيو مسائل حل هم شي بیا هم د پښتنو په یو ځای او اتفاق اتحاد کې ساتل دا به ډېره ضروري خبره وي او موږ به دغه تاسې کوششونه کوو
دغه یو پښتنه چې تاسو پښتنه کو امن لسی تر هغه ورسته لکه تاسو په کومه شینو باندې چک شوی وي دا به ورته برسره کې چې دا کوم شینو تاسو پر چک شوی وي
نو موږ په مورای عدالت قتل ایکسترا جوډیشل کیلینګ نقیب الله مسعود خاص کر نقیب الله مسعود چا مړ کو غیر روانور هغه دی ونی چې ایکسترا جوډیشل کیلینګ د تفتیش وشي بدرک شوی کسان دی عدالت ته پیش کړی شي او ماینونه د صفاشی او په خلکو د پنافخ په خنه بعد د تشدد کرفی نه کیږي نو دغه زمنګ مسائل به او کا حل هم شي کدا ټوله حل شي بیا هم زمنګ د پښتنو یو اتفاق اتحاد یو ځای ساتل د ضروری خبره ده
زتره موږ په سوشل میډیا باندې او لزن خلکو نه او چې دلته په حکومتي کې کوم ژمنه کیږي هغه سرت نه رسول کیږي کته څه دی غوښته سرت نه رسول شوي نو بیا به تاسو کوي
امید لرو سرت به ورسیږي زمنګ سوچ او فکر مثبت ته شد پازیټیو دی او کنه ورسېدلې بیا به موږ یو میاشت بعد بیا به پښتانه ته پیغام راوړو
رونو قدم اوریدونکو او د دې خبری خبرونې وروسته راپور دا ده چې په پېښور کې د لومړي ځل لپاره یو زو یا ژوبڼ جوړ شوی ده په کوم ځای کې به چې ډول ډول حیوانات یو خلک به لیدلو او نندارې ته ورځي حمیدالله پرې راپور رسولی
د پېښور چوړیاګر په صوبه پښتونخوا کې اولنی چوړیاګر دی د پېښور پوهنتون مخامخ په 850 ژریبا د نوي جوړ شوی چوړیاګر کې دا وخت شپېته بلابل ځناور او تر 300 پورې مرغۍ دي د دې چوړیاګر ډیپټی ډایرکټر حسینه بیبی وایي چې د ګل د ورځې نه دا چوړیاګر د ماشومانو او د عامو خلکو د سیل لپاره پرانستل شوی دی
او نور به دلته تاسو ته تقریبا 300 قسمه پرنده ملاو شي او باقی چې دي 60 قسمه موږ سره انیملز دی لاینز دی پکې لیپرډز دی پکې او ګورا نیل گای بلو بول چنکارا دی بلیک بګ دی چې کوم ټول انیملز دی هغه موږ سره موجود دي کارنیوورز هم شته پکې میملز کې چې دي موږ سره ټول هربیورز موجود دي برډز هم شته صرف د سو ځناور موږ ته انتظار دی چې به ان شاء الله په مې کې راو رسیږي
د چوړیاګر پرانستا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه د ویل چې دا وخت په پنجرو کې ساتل شوی ځناور ټول د خپل هیواد دي او زرافا هاتی او نور ځناور د بهر هیوادونو نه راغوتل کیږي نو به کې بدرې میاشتې نورې ولګي
اس وقت اس چڑیا گھر میں کچھ چیزوں کی کمی ہے جس میں ہاتھی ہے اس میں جراف ہے اس میں دو تین اور چیزیں آلریڈی وہ بک کی ہوئی ہیں میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جو کیج خالی ہے اس پر ضرور بورڈ لگائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے
د صبح په دیوړمبني چړیاګر کې د پیدل ګرځېدو او منډې د پاره لارا یعنی واکینګ ټریک هم جوړ کړی شوی دی او پکې د ماشومانو د لوبو د پاره یو پارک هم جوړول کیږي خو د ډیرو پنجرو جوړولو د شادوګانو د کورونو او نور ودانو تر څنګ په چړیاګر کې لا ډیر کار نیمګړی دی او ډایرکټر حسینه بیبی وایي دا کار به په دویمه مرحله کې سرته رسی د کیمرامین هاشم علی سره حمیدالله وایس آف امریکا ډیوا پېښور
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 02 05 03
واشنگتن ڈی سی نا